السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپله د سانسور هڅې پیل کړې.
پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان
افغانستان کې د تریاکو بای ختلی خو کاروباریان اندیښمن دي.
طالبان پر اتک سره اوازې سته منګر خو د خاص دقیق معلومات مشتم نسته چې آیا څنګه وسی مژم اندیښمن یو.
او د کابل د هوایی ډګر تازه حال هم درکوو. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تختول شوی هندي تباه خوش شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
ISIS has found a new home in parts of Afghanistan.
اسلامي دولت دلی د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمین روم کې خبری کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلی دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بن ساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشې شو. له ادعا سره سم 50 کلن بن ساری چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نوی ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بن ساری له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری چا تښتولی و او څرنګه بیرته خوشې شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عام روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو د تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا له ریاست سره او یا کوټه دبایا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ورځنی شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو لسترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبانو پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده خبرونه کولای شئ. زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ او ویل ولې. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم په دویمه نیمایي کې درته لرو. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دوهم ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د اساسو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. شغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې دو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان وو او وي به. دوی لا هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نشتي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد یې د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی څرګند کړی. د امریکا د دفاع وزیر او د غراز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر د امریکا په سنا او استازو جرګه کې د طالبانو پر ادرس توند سرګندونی هم کړی دی. د امریکا لوی درستیز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی او ویلی دی چې دا ډله له القاعده سره هم اړیکې پالي. لږ وړاندې مې په امریکا کې له میشت افغان کارپو او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم نه وپوښتل چې د امریکایي چارواکو د لهن ولې یو څه تون شوې دی.
سلامونه نیک هیلی، البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملي یا هم سلیقوي لحن ده، تر دې چې ستراتیژیک وي. په دې معنا چې د دې دغه لحن، د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسې واورېده، دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوې. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژیانو انعکاس وکړي.
بله، او همدام صاحب، د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، اما نن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوي چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دې هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درسیز وویل چې د غوښتل چې حداقل څو زره ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه داسې و غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویلي چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ په وخت کې رات شوې او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوې، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شلو نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو لاندې وجه نه زه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی ده. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا لزره کسانو یا تزره کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوو، کیدی شي چې په دې باندې به دوباره غور کړي. خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هیواد کې.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوری پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یوه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دا غراز دغو پوځیانو هم په د دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړي. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان لپاره دا د نننۍ ناستې، د پرنۍ ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډېر یو څرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همګډون یو همشمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامی فشارونو باندې لکه پخوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اروپای ټولنې یو شمیر افغان فعال مېرمنې د اروپا پارلمان د سخاروف جایزې ته په داسې حال کې نوماندي کړي چې د طالبانو په واکمنۍ سره ډېرې افغان جونې او مېرمنې د زده کړو او کار له حقه تر اوسه محرومې شوې دي. یو شمیر مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول شي. دوی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې غواړي چې طالبان و هڅوي څو پر افغانستان کې میرمنو ته د تعلیم او زده کړو او د غراز د کار حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ښځې او نجونې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د کار او زده کړې له حق څخه بې برخې دي او له یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي، یوولس افغان میرمنې د اروپا پارلمان له لورې د سخاروف جایزې ته نومول شوې دي. انیسه شهید، ماری اکرمی، فرشته کریم، حبیبه سرابی، هوریا مصدق، سیما سمر، شهزاد اکبر، میترا مهران، پلوشه حسن، سهرا کریمی او ظریفه غفاری هغه میرمنې دي چې دغه جایزې ته غوره شوې دي. یا دی جایزې ته نوماندې حبیبه سرابی ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل اړتیا ده څو په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او د افغان میرمنو غږ تر نړیوالو ورسول شي څو میرمنې د تیر په شان له خپلو حقونو بې برخې نه شي.
متاسفانه دې شرایط است کې زنانه او دخترانه در داخله افغانستان
بده مرغه داسې وضعیت راغلی چې په افغانستان کې ښځې ونجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي او دا په کور دننه او بهر د افغان میرمنو جدي او ګډي مبارزې ته اړتیا لري تر څو د ښځو غږ ټولې نړۍ ته ورسول شي. دوی باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي،
محروم نه شون.
د ننګرهار اوسیدونکي عائشه احمد زی بیا وایي لیرو ستونزو په ګالولو سره توانېدلې وه چې ژورنالیزم پوهنځي ته لار ومومي، خو په خبره یې څلور کاله ستړیا او مبارزه له خاورې شوه او اوس نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي.
مو لوړې درلودلې، موږ د دغه لپاره چې ژورنالیزم ولولم ته مې د خپلې کورنۍ سره مې مبارزه وکړله. زما لپاره دا اجازه نه راکړل کېدله د کورنۍ له خوا چې زه د ژورنالیزم ولولم، خو بیا هم ما مبارزه وکړله د وطن له حالات ټول د بیرون چاپیریال د ټول سره سره مبارزه مې وکړه. بل اخره فکر کوم چې ډیر زیات مې وخت مې ضایع کړ، ځکه د طالبانو دریز ته وکړنو ته په کتلو باندې اوس کومه هیله زما لپاره نشته.
محمود رئیس پور چې ټاکل شوی و سږ کال د کابل ښار د یو ښوونځي له دولسم ټولګي فارغ شې ده هم د وضعیت په اړه نه هیلې ده.
ارزو داشتم د آینده او پس از تکمیل کردن مکتب هله من درلوده چې له ښوونځي فارغ شم، په هنتون ته لاړ شم او خپلې زده کړې پر مخ یوسم، خپل خلکو ته خدمت وکړم. خو اوس چې طالبانو له موږ ته زده کړو حق اخیستی، کوم امید نه لرم. پرته له یو تیاره برخلیک بل څه نه وینم.
تاریک چیز دیگری د ذهنم نمیتونم تصور کنم.
طالبانو په افغانستان کې تر اوسه شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. افغان میرمنې په دې نظر دي چې په تیرو شلو کلونو کې مبارزه کړې او قرباني ورکړې، نارینه سره یو غپ او غا خدمت کړې او اوس دوی نشي کولای په کور کېني. سلیریش کلنې رخصار خیری په یوې خصوصي رسنۍ کې کار کوي. دا د یوې نه کسیزې کورنۍ سرپرست وه، خو اوس وزګاره ده. رخصار له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې غواړي چې افغان میرمنې هېرې نه کړي.
خاصه تمام دختر او زنای افغان از اتحادیه اروپایی است که
له اروپایی ټولنی د ټول افغان نجونو او ښځو غوښتنه داده چې دوی یوازې پرې نږدي او د دوی د کار ازادي او رد کړو د حق لپاره غږ پورته کړي او طالبان باندې فشار راوړي چې نجونو ته د ښوونځي دروازې پرانیزي چې د خپل حقونو لپاره هڅې وکړي او درس ووایي
او اونا بتانند که به خاطر آینده بهتر خود تلاش کنند و درس بخوانند.
کسه هم تازه طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څو ورځې مخکې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په یو تازه پروګرام کار کوي چې نجونو زده کوونکو محصلانو ته د زده کړو یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. طالبانو دغه شان ویلي و چې اسلامي ارزښتونو ته په پام سره به په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو حضور هم پیاوړی وي.
دیموکراسي نه ول
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه و د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه و نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
یو شمیر افغان خبريالان او درسنوي مسولان وای د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له عمله د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوی دي. دوی وای دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوی او رسنۍ خپل لیدونکو او ریدونکو او لوستونکو ورو ورو له لاسه ورکوي. د رسنۍ د ملاتړ زینو بنسټونو بیا د رسنۍ ځان سانسورول د اندېښنې وړ بلل دي، خو طالبان وای چې د رسنۍ د سانسورول لپاره هیڅ کوم پلان نه لري.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبريالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه رسنۍ سخت زیانمنې کړې دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي دې وضعیت په ځینو خبرونو منفي اغیز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبريالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپل خبرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستي یو او دوه میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه د زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو په خپرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خبرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل شوې چې د ملي ارزښتونو، د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدي.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اول یوازې رسنیو ته یو وړوکی طرز العمل ورکول شوی چې په هغه کې راغلي چې رسنۍ د هڅو وکوي تر څو داسې نشرات وکوي چې په هغه کې ملي منافعو ته تهدید نه وي متوجه، قومي، ژبني، سمتي اختلافاتو ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه رادیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په آنلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې شوې او یا یې هم پروګرامونه محدود او سانسور شوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي. ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند شوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سمونکو غاګله ازادي رادیو نه اوریدونکو وړاندې درته نو راپورونه هم لرو. د یمن مایی کې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو اوس به اسمت ساروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو او مقالو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د چکپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگتن کې هر څوک شپو هیدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جکپورو مشانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړ وټلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې و چې که د ترامپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگتن اگزامینر لیکنې سره سم جمهوری پالو د سنا جرګې د وستوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایدن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلو. په مرکه کې بایدن ته ویل شوی و چې ستا جکپوري پوځي سلاکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیری پریږده. بایدن په جواب کې وای نه دوی دا غوښتنه نه وکړي دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې چې دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استیمایه غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیری به په افغانستان کې پریږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه له ولسمشر بایدن سره شریکه کړې و او کنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگتن پوسټ د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشانو د بایدن د تیروتنې پر دولو سره وویل د ځواکونو استل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگتن پوسټ یاتوی د پینټاګون مشانو د سه شنبه په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوز به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د استلو د پریکړې په خاطر دا راتله چې ګنې ولسمشر بایدن تیروتنه کړې ده. ورسپانه وای چې دغه پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو استل ستراتیژیک تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي مشر غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا لري. د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریده د الوتنو ته چمتو دی؟ ښاغلی وفا یې په اړه وایي
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی، او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي. یو ای اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوه می ای اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ فیران د وی اف آر په سیستم آماده یو، او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلاً. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حد اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کم بود دی.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل، ډېرې جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي
په دې برخه کې. ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت به موافقه ته ورسي؟
بالکل بالکل، موږ به خپل غوښتنې خپل شرایط قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټولو کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي، موږ حاضر یو چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستي ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده؟ چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته پکار دی چې نوي کسان وروزل شي.
موږ د همدغه کمپنیانو چې غواړو دغه خدمات ورته په قرارداد کې ورکو، د قرارداد یوه برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي، او د هغوی سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې هغوی ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوی سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې لخوا ممکنه نه ده چې د کابل له هوایي ډګر پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند یو چارواکی غلام جیلانی وفاو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لیدې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې دي. په مکړی د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی وویل چې طالبان هم له دې ډلو سره اړیکې لري، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې له هیڅ نړیوالې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینې روم کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12 ترسره شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبع بن ساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو، پرون چهارشنبه بیرته خوشی شو. د یونیسف له لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوله. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسف د روغتیا د ادارې لخوا د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د 1,400 ډالرو په ارزښت د ضروری درملو مرسته وشوه. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قمندان د وژلو ادعا کوي. دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابره زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یوه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. او طالبانو په کندهار کې ویلي دي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره دا یو بد بوټی دی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو. او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مه هیروئ.
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکو دي ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دي ته خوشبین دي چې د اپیمو بیې تر پخوا څو برابره زیات شوې دي. د جړې ولسوالۍ په حوزه مدد سیمه کې د اپیمو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سرجان ستوویل
طالبان پر اتاک سره اوازی استا منګر خو د خاص د کیک معلومات مشتم نست چې آیا څنګه بسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې بسی کبه نسی باندې.
فرانس پر سرجان سترګندوی وروسته تر دې چې طالبان د اگست په 15 کابل ونیو، د تریاکو بی چې په افغانستان پاکستان او ایران کې تر هیروئین جوړې شي او بیا اروپایي بازارونو ته قاچاقی شي درې چنده زیات شوه. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت لمخې یو ګرام تریاک تر 50 ډالر زیات خرڅی شي. او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکي اوس له دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1,500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې سل یورو کېږي. د شړې ولسوالۍ بسکران دا هم وایي چې ش تریاک بیا یو کیلو تر 15,000 پاکستاني روپۍ خرڅی شي. او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي، دغه ش تریاک 1,500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد تیر میاش ویلو چې د نشې موادو مخبهونی سي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیاشته چې بازګران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وای چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بازګران د فار ژوند ډیر د حال ترخی وردی او به مو په یو نیم سل غازه دی وچکالی ده. مرست نست تخمونه منست بل اټس شدا چې کانیا به تخمونه نست چې موږ یو کورو استفاده وکړي.
د ملګرو ملتو په وینا پر اوس شکل په افغانستان کې شپږ سره 300 ټنه تریاک تولید شول چې بیا 2 میلیارډ ډالر ته رسیدل. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پر سرجنټ وویل چې تریاک حرام دي، خو دا هم وویل چې د کوکنارو د بندیدو مسله لمرسو سره ارتباط لري. کوم رستي وشي کوکنار به بند شي.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو د سسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب